ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې موزه اسمت ساروان او قادر حبیب هرکلی کو. نن د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر انجینیر امیرزای سنگین زموږ میلمه ده. مخابرات په افغانستان کې له هغو څانګو څخه ده چې ویل کیږي په وروستیو لسو کلونو کې زیاته وده کړې ده. حاضر دمه په افغانستان کې په میلیونونو خلک د موبایل ټلیفون له خدماتو برخمن دي. د نوري فایبر له برکته انټرنیټ په سرعت مخ په خپرېدو دی او د تیرو کلونو په پرتله د مختلفو شبکو ترمنځ د رامنځته شوي سیالۍ له کبله د ټلیفون او انټرنیټ د خدماتو بیې هم کمی شوي دي. خو لا هم ډیر خلک شکایت لري چې په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفون د خدماتو بیه لوړه ده او کیفیت یې ښه نه دی. که څم ویل کیږي چې اوس د افغانستان په سلو کې 80% سیمې د موبایل ټلیفون تر پوشش لاندې دي، خو خلک وایي چې ډېرې سیمې شته چې ټلیفون پکې کار نه کوي او که یې کوي هم کیفیت یې ښه نه دی. دا او د تا نوري ورته مسلې چې ستاسو قدرمن اوریدونکو په ذهن کې ګرځي، نن د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر شاغلی امیرزی سنگین مختشتو.
بله شنوندگان عزیز، من به نوبه خود خدمت شما عزیزا و همچنان مهمان برنامه ما وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی امیرزای سنگین عرض سلام و ادب دارم. و قسمی که همکارم اسمت ساروان یادآور شد، در 10 سال اخیر در افغانستان بیشترین پیشرفت و انکشافی که صورت گرفته گفته میشه در عرصه مخابرات در این کشور بوده. در آغاز میریم نخست از مهمان برنامه ما وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی انجینیر امیرزای سنگین میخواهیم بشنویم چی برنامه سر دست دارین؟
الحمدلله ما پیشرفتی خوب داشتیم، لیکن ای با مانا از این است که کار تکمیل شده و دیگه ضرورت به کار نیست. یک آغاز خوب بوده، کارهای ما ادامه دارد. چیزی که شما فرمودین واقعا که افغانستان در عرصه مخابرات ما اینطور فکر میکنیم که فعلا در منطقه پیش قدم است. طور مثال برعلاوه از اینکه افغانستان یک جغرافی بزرگ و مناطق کوهی داره، یک مملکت کوهستانی است، لیکن باز هم الحمدلله که بیشتر از 80% نفوس کشور ما تحت پوشش خدمات آمده و راستی هم که هنوز هم 15-20% نفوس ما نسبت به مشکلات گوناگونی که شاید پسانتر ما توضیحات بیشتر بودم هنوز تحت پوشش نامده. در پالیزی البته ما فعلا شهر ما تقریبا این چیز است که در افغانستان آل دیگه کس نیست که تلفن نداره. به نظر ما تعداد تلفن ها در حدود 18 میلیون است و اگر ما اطفال در نظر بگیریم با من عزیز که تقریبا اکثریت مردمی که از تلفن استفاده کرده میتونن آل تلفن دارن، لیکن این پیشرفت ها محدود است، کفایت نمی کنه. هنوز هم قیمت خدمات اینترنت بلند است و امی امکانات دسترسی به خدمات اینترنتی در کشور ما بسیار محدود است. در این عرصه البته گام بزرگی را که ما برداشتیم چند سال پیش فایبر نوری بود. پروژه فایبر نوری است که یک پروژه بسیار مهم ملی و زیربنایی است که تقریبا شهرهای تمام مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را تشکیل میده. سر از این پروژه بسیار کار شده و یک تعداد زیاد مناطق کشور ما فعلا از طریق فایبر نوری با هم دیگر وصل هستند و در این وقت کشور عزیز ما با ممالک همسایه پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان هم وصل است و با ترکمنستان شاید ما کار میکنیم. امین حالا تیم ما در سرحد است و ما امیدوار هستیم که در هفته های نزدیک ترکمنستان هم وصل شوه.
ستاسی مخی ویل چه افغانستان دی موبایل تلفون پا برخه کم دی سیم پا هوادونو که پیش قدم ده ای مخکش ده، لیکن مشتا چه زینو اوریدون که تلفونو نکری دی حقی وی چه دی موبایل تلفون باید پا افغانستان که نسبت پاکستان تا هم لوره ده و هم کیفیت خراب ده.
په دې کې خوشاک نشته چې نسبت پاکستان ته په افغانستان کې د موبایل د مکالمې بیه لوړه ده، لیکن د کیفیت په برخه کې شاید داسې نه وي چې افغانستان د پاکستان نه کیفیت خراب وي. زموږ ډېر وطنوال چې د نورو ملکونو څخه راځي همیشه دوی داسی وای چی دی افغانستان دی مخابرات و کیفیت شده. خو پر صورت دا پا دیمانانه دا چی موجی دفاع که و وای چی سلفی صده شده بوش پا دیل را که کوشش که و چی دی موبایل دی خدمات و کیفیت نور هم لور شی. دی بای پا باره که باید وای چی پا افغانستان که موش په بایا کې مداخله نه دا کړي پریشی مودی چې د شرکتو تر منځ رقابت روان دی او دغه رقابت په اساس سره بایا مخ پکښته کیدو ده. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې شپږ اته کاله مخکې چې موبایل خدمات شروع شول واقعا د موبایل خدماتو بایا ډیر لوړې وي، لیکن نن د همدې رقابت په اساس د بایو د سطح ډیر راټیټه شوې ده. د شرکتونو بایا اوس د 2.5 او 3 افغانو په منځ کې د فی دقه، حال دا چې په شروع کې 15.5 افغانۍ او یا تر هغه نه هم لوړه وه. بینلمللي مخابرې چې یوه دقیقه په 50 افغانۍ یا زیاتې پیسې وي اوس د 15 او 10 افغانۍ تر منځ سړی کړی شي د دنیا ټولو ملکونو ته ټیلیفون وکړي. دا رقابت روان دی. زه امیدواره یم چې په آینده کې به نور هم نرخونه راټیټ شي. راځو پاکستان ته. البته دا صحیح ده چې د پاکستان یا د هند په نسبت زموږ په مملکت کې بیه لوړه ده، لیکن دنیا کې ډېر مملکتونه شته چې د هغو په نسبت بیا زموږ په مملکت کې بیه ټیټه ده. نو دا بیه د هر مملکت په شرایطو پورې اړه لري. زه غواړم که تاسو فرصت را کې دوه درې مهمو نقطو ته اشاره وکړم.
مهرباني.
یو خو په افغانستان کې ګورئ برق یو مهم موضوع ده. برق په ډېرو ځایو کې نشته او کدی هم هغه معیاري برق نه دی. نو زموږ اکثریت مخابراتي سیستمونه ټول په ډیزلي ماشینو باندې چلیږي چې هغه البته هم په بیه باندې تاثیر لري او هم ډېر مشکلات موجود دي، لیکن بیا هم د دغو مشکلاتو سره سره تاسو وګورئ د افغانستان په غرونو دشتو او لرو پرتو سیمو د غونډیو په سرو کې فعلا تقریبا 4.5 ټاورونه ولاړ دي. دا ټول اکثریت په ډیزلي ماشینو باندې چلان دي. دومه مهمه موضوع چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شاید فرق وي هغه د امنیت موضوع ده. زموږ شرکتونه د هر ټاور لاندې باید شپږ اووه اته لس نفره امنیتي نفر ولري چې د هغه محافظت وکړي. حال دا چې په هند او پاکستان کې دې شانو تظاهرات نشته او دا هم په قیمت باندې ډیر تاثیر لري. او دریمه موضوع چې هغه ډیره مهمه ده، حجم دی، هغه تعداد دی خلکو دی چې د هر شرکت مشتریان دي. ګوري په هند کې تقریبا 1 میلیارد نفوس لري او زه خبر یم چې د دوی ځینې هر هغه لوی لوی شرکتونه هر یو تقریبا 100 میلیونه مشتریان لري. حال دا چې په افغانستان کې زموږ شرکتونه 3 یا 4 میلیونه مشتری لري، نو دا هم په قیمت باندې یو تاثیر لري. او څلورمه مهمه نقطه د وخت موضوع ده چې څه وخت موږ په دې کار باندې شروع کړی ده. په هند کې موبایلونو په 1995 کې شروع کړی و، په پاکستان کې په 1992 کې. حال دا چې په افغانستان کې زموږ د موبایلونو تقریبا اوس د ځینو شرکتونو 15 کاله کېږي، د ځینو 8 کاله کېږي، یعنی وخت هم ډېر کم تیر شوی دی. دا ټول هغه شیان دي چې په نرخونو باندې تاثیر لري. خو بیا هم زه ګرانو وطنوالو ته دا ډاډ ورکوم چې د شرکتونو ترمنځ رقابت روان دی او زه امیدوار یم چې قیمتونه نور هم راکښته شي.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام تارون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
ډیر مننه وزیر صاحب. خبره دی ټولو دی بایو د قیمتونو و حلیم چې لفرات څخه ټلیفون کړی ویلی چې افغان بی سیم نه پیژم دی په وینا چې لوړه بای زیاتې پیسې چارج کوي، د دې علت څه دی؟
او تشکر دی ورونو نه چې د مختلفو ولایتو څخه ټلیفون کړی او د فراه ولایت د ورور چې ټلیفون کړی او چې افغان بسیم بیا لوړه ده. ما خپل دوه میاشتې مخکې درې میاشتې مخکې د افغان بسیم یو نوی د بای یو نوی نرخ افتتاح کړ چې په هغه کې افغان بسیم خپل بای اعلان کړله چې 2.5، یعنی په داخل د افغانستان کې هر شبکې ته چې څوک ټلیفون وکړي یوه دقیقه په 2.5 افغانۍ پوله به وي. نو افغان بسیم دا یو آفر لري. زه نه پوهېږم چې ولې دا ورور وایي چې دی په دقیقه کې 6 افغانۍ مصرفوي، خو هغه باید یو نمره ډایل شي او دغه کوم آفر چې دوی لري دا فعال شي. نو د افغان بسیم نرخ په افغانستان کې فعلا 2.5 دی. او بلملي مخابره کېدای شي 15 په هغه کې څه نشم ویلی. او دا دوم ورور چې روزي خان نومېده چې ویل چې افغان بیسیم نه چې ټلیفون وشي عربات او یا د عربان افغان بیسیم ته وشي د مقابل طرف ټلیفون څخه پیسې کاټ کیږي. زه فکر کوم چې دغه داسې امکان نه لري ځکه چې په افغانستان کې یوازې هغه څوک چې ټلیفون کوي د هغه نه پیسې اخیستل کیږي. هغه څوک چې مخابره ورته راځي ټلیفون ورته راځي هیڅکله د هغه څخه پیسې نه اخیستل کیږي. نو که چیرې دای داسې کوم شواهد لري چې دا کار شوی وي که لطف وکړي هغه ټلیفون نمره زموږ د اترا د ادارې د شکایاتو مرکز ته چې 999 دی هغه ته ټلیفون وکړي او هغه شماره چې دغه واقعیا پکې شوې ده موږ سره ثبت کړي. موږ ډېر علاقه لرو چې دا موضوع وڅېړو چې څنګه داسې کار شوی دی. د فرا ولایت څخه د فرارود د سیمې یو ورور ټلیفون کړی و چې ځینې شرکتونه انټرنونه لري او په ځینو ځایو کې دوی مشکل لري. البته د انټرنونو مشکل خپله دی خو ټلیفون درلوده دا د دې معنا ده چې د دوی په سیمه کې ټلیفون فعال دی. خو په هغه سیمو کې چې ټلیفون فعال نه دی موږ یو پروګرام لرو، موږ بودیجه لرو او امکانات لرو. موږ غواړو چې په همدې کال کې تیرو کالو کې مو هم کار کړی دی او په دې کال کې هم هغه کار ته ادامه ورکوو. په هر هغه سیمو کې چې ټاور نه وي اولته خلک د خدماتو نه محروم وي چې هغه تقریبا 15% څخه تر 40% د نفوس تشکیلوي. په دې برخه کې موږ ډېر په جدیت سره کار کوو. د بودیجې کوم مشکل نشته، یوازې که مشکل وي په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې دي.
په تیرو کلونو کې ډېر داسې خبرونه خپرېدل چې انتنونه به د دولت وسلوالو مخالفانو له منځه وړل ویجاړولې، لیکن په وروستیو کې داسې کوم راپور نه خپرې شي، نه دی ورکړی شوی چې انتن د کوم ځای له منځه وړل شوی وي. بنان هغه شرکتونه چې د امنیت مسله مطرح کوي یو سیمه کې انتن نه نصبوي، فکر نه کوي چې هغوی به د دې لپاره انتن نه نصبوي چې ډیره ګټه نه ویني، نه په دې خاطر چې امنیتي ستونزه ویني؟
او دا خبر صحیح ده چې دوه یا درې کاله مخکې د مخابرات تاسیسات تر حمله لاندې وو. تقریبا په تیرو درې کالو کې د 350 په شاوخوا ټاورونه د مختلفو شرکتو په مختلفو سیمو کې یا سوځول شوي وو یا انفجار ورکړل شوی وو یا وران شوي وو، خو هغه اکثریت بیرته جوړ شوي دي. دغه پیشې اگر چې اوس کمی شوي دي خو بیا هم روانې دي. کمی کمی په هر دو درې هفتو کې میاشت کې په ځینو سیمو کې یو نیم ټاور بیا هم تر حملې لاندې نیول کیږي. دلته د نامنۍ څخه زموږ یوازې هغه سیمه کې د ټورو باندې حمله نه ده، بلکې تر هغه سیمې پورې د انجینر رسول او د تجهیزات رسول موضوع هم ده. موږ په دې برخه کې رښتیا هم ځینې ستونزې لرو په ځینو ولایتو کې. د مثال په توګه غزنی کې ډېرې سیمې دي چې همدا اوس غزنی ډېر مهم ولایت دی، لیکن متاسفانه دا سیمې تر پوشش لاندې نه دي. پخوا فعال وي یو تعداد بیرته غیر فعال شوي دي. په پکتیکا کې ډېر زیاتې سیمې دي چې تر اوسه پورې متاسفانه موږ نه یو توانېدلي چې هغه فعال کړو.
البته اوریدونکي مو وایي په ټوله پکتیکا کې اصلا ټلیفون کار نه کوي.
یو څو ځای کې شته، د مثال په توګه همدا پکتیکا کې په شرنه کې ټلیفون فعال دی، البته هلته ځینې ستونزې موجودې دي. ارګون د پکتیکا یو لویه ولسوالۍ ده، هلته ټلیفون 24 ساعته فعال دی. نور خلا پریش د پانګوره ډکې چې د افغانستان سرحد دی، د وزیرستان سره، هلته هم ټلیفون فعال دی. همداسې د پکتیکا نور سیمې دي، خو هلته نور ډېرو زیاتې سیمې دي. پکتیکا تقریبا 19 ولسوالۍ لري، د هغه څخه یې صرف 4 یا 5 ولسوالۍ تر پوشش لاندې دي. نورې د همدې نامنۍ له خاطره مشکلات لري. نورستان کې همداسې مشکل لرو، کونړو کې مشکل لرو. خو موږ سږ کال د ملت د استازو سره په ولسي جرګه کې غواړو چې څو جلسې وکړو. هغه سیمې چې هلته واقعا امکانات شته موږ نه غواړو چې رښتیا لکه د تاسو چې وویل چې یو شرکت مازی بانی وکړي چې هلته نامنۍ ده زه نه ځمه. لکه تاسو چې وویل کله کله شرکتونه رښتیا هم نه ځي هغه ځای ته چې هلته د دوی تجارتي ګټې نه وي، لیکن موږ یو صندوق لرو چې د هغه صندوق څخه غواړو چې دوی ته سبسیډي ورکړو، تشویق یې کړو چې دغو سیمو ته لاړ شي. او د هغه صندوق د تشویق څخه په استفاده سره موږ په تیرو دوو کالو کې تقریبا 80 اویا د افغانستان ډیر مهم ځایونه تر پوشش لاندې راوستي دي، خصوصا په شمال د مملکت کې لکه بدخشان، تخار، فاریاب، سرپل، په دغو سیمو کې ډیر کار شوی دی. لیکن د شرکتو سره چې قراردادونه وشول د همدې تشویقي پیسو څخه چې دوی لاړ شي پکتیکا ته، نورستان ته، غزنی ته یا کونړو ته، متاسفانه په دغو سیمو کې موږ ډیر کم بریالي شوي یو، صرف یو ډیر محدود تعداد ځایونه فعال شوي دي. زموږ هڅې روانې دي او زه امیدوارم چې د خلکو په همکارۍ سره موږ وکړی شو چې کامیاب شو. د بودیجې د لحاظه کوم مشکل نشته، شرکتونه هم آمادګي شي. متاسفانه یوازې او یوازې دلیل چې ځینې سیمې د خدماتو نه محروم دي هغه د امنیت موضوع ده.
بله وزیر صاحب محترم، شما گفتین که حملات بالای آنتنای مخابراتی نسبتا کاهش یافته نسبت به گذشته، علت از زیر شما در چی میبینین؟ بعضا گزارش های هم به نشر میرسه که گویا شرکت های مخابراتی در یمی مناطقی که ناامن عنوان میشه به گروه های شورشی یا مخالف دولت و یا هر گروهی که هست پول میپردازند.
به نظر ما خوی تو شواهدی نداریم که شرکت های ما این کار را بکنن، لیکن در قسمت از این که چرا حال وضع کمی خوبتر است، نظر ما ایست که خدمات مخابرات و این خدمات موبایل و این خدمات عامل منفعه است، به خاطر مردم است و مردم از این استفاده میکنن. و ما همیشه گفتیم که دشمنی به این تاسیسات مخابراتی دشمنی به مردم است، چون کسی که زیاد متضرر میشه خود مردم کشور ماست. چون
شما هم تلاش را برای انداختین تا ای که بتانین از این مناطق قبلا نام گرفتین، پکتیکا، غزنی یا نورستان، بتانین در اون مناطق آنتنایتان یا شما شرکت های خصوصی را تشویق کنین که امنیت نسبی برقرار شد تا اونا آنتنای مخابراتی خود را نصب کنن.
بله، از مناطق مختلف کشور ریش سفیدا و کلانایشان میان، همین مشکلات با ما شریک میسازن و ما زمانی که میگن که ما همکاری میکنیم، باز ما دمو دفتر خود ما شرکت ها را دعوت میکنیم، با همین کلانای قوم یک جای ما اقدام میکنیم. از امون خاطرم است که همین 3-3.5 ساعت جایی که تحت حمله قرار گرفته و تخریب شده بود، اکثرتشان دوباره با همکاری امی مردم محل دوباره ایمار شدن.
لقدر منو اوریدون کو څخه هیله کو چې د دغه پروگرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروگرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خبر شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
وزیر صاحب، کوم پښتنه یې راو موږ یاداش کړی دي در پیاد به کومه ربانی.
تشکر. د لومړی پښتنه دی ورور و چې ولی خصوصي کمپنۍ تاسو جوړ کړی دي، دولتي کمپنۍ ولی نشته. د دې ورور دې سوال په جواب کې باید وایم چې فعلا د مخابراتي خدماتو 15 کمپنۍ دي په افغانستان کې، څلور خصوصي دي چې روشن، افغان بیسیم، ام ټی ان او اتصالات دي. یوه دولتي ده چې هغه افغان ټلیکوم دی. افغان ټلیکوم هغه کمپنۍ ده چې د دونیری فایبر، د ډیجیټل شبکو او د موبایل خدمات خلکو ته رسوي. زه البته په دې اعتراف کوم چې متاسفانه لکه څومره چې خصوصي سکتور شرکتونو توسعه د خدماتو په افغانستان کې کړې ده، زموږ دولتي کمپنۍ افغان ټلیکوم خدمات صرف د 14 ولایتو په مرکزونو کې د خدمات موجود دي. متاسفانه د افغانستان په نورو سیمو کې د سرمایه‌ګذارۍ د محدودیت په خاطر د خدمات په د افغانستان په ټولو سیمو کې نشته. دوم ورور چې تماس نیولی و د کاپیسا څخه د الیسای ولسوالۍ یاده کړله چې هلته دوی غوښتنه د انټنو وکړله چې انټنونه کم دي او خدمات کیفیت دومره ښه نه دی، خصوصا د شپې لخوا. رښتیا هم کاپیسا یو د هغو ولایتو څخه دی چې کابل ته ډیر نږدې دی، لیکن متاسفانه په ځینو سیمو کې مخابراتي خدماتو لکه څنګه چې زموږ غوښتنه ده وده نه ده کړې. البته په دې ولایت کې هم ځینې سیمې کې ناامنۍ موجودې دي او هغه ټاورونه چې موږ یاد کړل چې کله کله حمله پوکیږي او سوځول کیږي له دغه پیش څخه یو ولادت پدې کې دغه کار شوی دی کاپیسا ولایت دی خو بیا هم موږ خپل کار ته دوام ورکو او د دوی سره مودا وده ده چې موږ کوشش کوو چې د کاپیسا په ټولو ولسوالیو کې ټولو سیمو کې د امنیت د موجودیت په صورت کې ان شاء الله چې تورونه به جوړ شي او خدمات به لته خلکو ته ورسیږي د غور د ولادت څخه یو ورور ټلیفون کړی وو او دغه سوال پدې کې و چې څومره موږ په خپل تصامیم او کړنو کې مستقل یو او آیا موږ کړی شو چې په شرکتونو باندې فشار راولو بله موږ البته د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې 100% استقلال لرو چې خپل تصمیم ونیسو قوانین موجود دي د سرمایه‌ګذاری قوانین دي د مخابراتو قانون دی د دغه قوانینو پروشنی کې موږ د شرکتونو سره چلن کوو هغه تعهدات چې دوی کړی دي هغه 100% موږ کوشش کوو چې په دوی باندې تطبیق کوو هر کله چې دوی کوم تخلف کوي د ورور باوردل وی چې د مخابراتو وزارت په دوی باندې جرمی وځ کړی دی او د دوی څخه جرمی اخستی دي
وزیر صاحب محترم مې واښند صحبت او مداخله میکنم قسمان سوال ابوالانوار یا نظرش بگویم قسمان توری را مطرح کرد که گویا یعنی شکایتش از فساد اداری بود که آیا فساد اداری در وزارت شما وجود نداره که بالای این شرکت ها در موارد مشخص بالای اونا فشار وارد شود جایی که شما باید فشار بیارین اونجا در اون قسمت ها با اون از مسئولیت قرار بگیرن و نتانین بله
بله نه ما ایره بسیار با اطمینان کامل برای برادر ما اطمینان میتیم که وزارت مخابرات از 10 سال به این طرف در عرصه مخابرات واقعا که ما امکانات بسیار بزرگ داشتیم شرکت های بزرگ در اینجا ما جواز دادیم سرمایه‌گذاری کردن در بالای از تمام فرکانسی های رادیو و تلویزیون هم از طریق وزارت ما اجرا میشه لیکن تا امروز کدام اتهامی بالای وزارت ما در مورد ازی که در اینجا فساد باشه الحمدلله موجود نیست خب در هر اداره میشه که بعضی مشکلات باشه فسادهای یگان موضوعات خرد و ریزه باشه لیکن طور عموم ما در مقابل این شرکت هایی که از ما جواز دارن و خدمات به مردم عرضه میکنن بسیار با وضاحت میگم که بسیار سربلند هستیم و هیچ گوشی از یا کدام
تصویل چه دولتی شرکت افغان تلیکام دا وده نکوی نپراخیشی دا پیو شکل سره د خصوصی شرکتونو ته امتیاز ورکول ندی ستاسو وزارت نسبت هر بل وزارت ډیر اواید لري مخکیم زموږ اوریدونکو دی مسلې ته اشاره وکړه چې اواید هم زیات لري بیا ولې دی شرکت د دې فعالیت ساحه نه پراخوي که فعالیت ساحه پراخه نه کینو څوک نه غواړي چې مشترک شي د شرکت
دا خبره صحیح ده چې موږ ډیر عاید راوړو دولت ته لیکن دغه دولت دغه عاید د مخابراتو وزارت د دې په مصرف کې تصمیم نشي نیولی ځکه چې دغه عایدات ټول ځي د مالیه وزارت لکه څنګه تاسو ولیدل څو ورځې مخکې یو محفل نیول شوی و چې د دولت عاید تیر کال 100 میلیارد افغانۍ ته ورسېده په هغه کې تقریبا 10% سهم یعنی 10 میلیارد افغانۍ یا تقریبا 200 میلیون ډالر عاید د همدې ټول عمومي عواید دولت د مخابراتو د سکتور څخه و لیکن دا پیسې وزارت مالیه ته ځي او وزارت مالیه به د بودیجې د لارې نه تصمیم نسي چې چاته ورکي متاسفانه چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې شرایط داسې دي چې ټول وزارتونه انکشافي بودیجې ته ضرورت لري په همدې خاطر دولت د شرکت ته لکه څنګه چې موږ غوښتنه ده لکه څنګه چې تاسو نظر و چې په دې کې زیاته سرمایه‌ګذاري وشي د پیسو د کمبود په اساس موږ متاسفانه نشو کړلی چې په افغان تلیکام کې د موبایل په برخه کې دومره سرمایه‌ګذاري وکړو هر یو خصوصي شرکت نن په افغانستان کې تقریبا د 300-400 میلیون ډالر ترمنځ سرمایه‌ګذاري کړې ده زموږ عمده سرمایه‌ګذاري د افغان تلیکام په چوکاټ کې د نوري فایبر په برخه کې دا او د ډیجیټل د شبکو په برخه کې دا د موبایل په برخه کې شات زموږ ټوله سرمایه‌ګذاري 50 میلیون ډالر وی نو په همدې خاطر زموږ سرمایه‌ګذاري چې 50 میلیون ډالر ده د خصوصي شرکتونو چې تقریبا 300 400 میلیون ډالر ترمنځ هر یو شرکت
په دې برخه کې یو یو اصل شته کله چې څوک په یو برخه کې رقابت نشي کولای بیا هغه میدان پریږدي نو بهتره نه ده چې د بخزان خلاص کړي یوازې پمدا نوري فایبر وساتي او ټيليکام وساتي ځکه چې د موبایل په برخه کې له خصوصي شرکتونو سره سیالي نشي کولای او 50 بلیون ډالر ماسي په مصرف دي
او نه خو بیا هم یعنی افغان ټيليکام په خپل پښو یو ولاړ شرکت دی فعلاً رښتیا هم چې د نوري فایبر په برخه کې ډیر شاهد لري تقریبا د کال د میاشتې 15 میلیون ډالر موږ اوس فعلاً د نوري فایبر له طریقې عاید لرو لیکن د موبایل په برخه کې که څه هم ګټه ډیره نه ده لیکن بیا هم د دې لپاره چې په ځینو مهمو شارو د افغانستان کې خصوصا په ولایتو کې موږ باید موجود وو ځکه چې تاسو د مثال په توګه تیر کال په هلمند کې داسې وخت راغی چې خصوصي شرکتونو شبکې وتړل شولې لیکن په هغه وخت کې همدا افغان ټلیکام و چې بیا یې هم د هلمند د لشکرګاه په ښار کې خدمات عرضه کول نور یو څه خدمات د افغان ټلیکام زموږ د دولت لپاره د مسؤلیت د لحاظ ډیر مهم دي دا چې نن دومره کامیاب نه دی دا مونږ نه لري چې یعنی په اینده کې نشي کامیاب دی موږ ځنې طرحې لرو چې غواړو چې د افغان ټلیکام د موبایل برخه قوي کو
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي
امیرزاده سنگین وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی مهمان برنامه زیر آسمان کبود هستند. سوال را از محمد یما توخی که در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود سوال کرده گفته دلیل چی است که مردم بسیار کم از شرکت افغان تلکام با وجود که قیمت هم آن نازل هم است استفاده نمی کنه و آیا این پلان شده بوده که بجز از سیدهای مدل قدیمی سیمکارتهای افغان تلکام به دیگر سیدها استفاده نشود؟ و در حالی که میلیون ها دلار بالا فایبر نوری مصرف شده و باز هم سرعت اینترنت ضعیف است. وزیر صاحب محترم شما گفتین که افغان تلکام فعلا تنها در مراکز شهرها آنتن داره اما در بیرون نداره. شاید یک دلیل شما می باشه که مردم بیشتر شاید از دیگر شرکت های مخابراتی استفاده میکنن. چرا شما کوشش نمیکنین که پوشش افغان تلکام و وسعت ببخشین؟
مشکل اصلی ما سرمایه‌گذاری است. دولت امکانات سرمایه‌گذاری را نداشتن، با مو خاطر سرمایه‌گذاری که در این بخش صورت گرفته بسیار محدود است. اگر نه مثل دیگر شرکت‌ها و ما هم میتونستیم که خدمات افغان تلکام در تمام ساحات افغانستان مثل شرکت های دیگه توسعه پیدا میکرد. فعلا ببینین افغان تلکام جمعاً در بخش موبایل در حدود 100 تاور داره، در حالی که هر شرکت دیگه هر کدامشان 1000 تاور داره و این اعظمی خاطرم است که صاحب پوشش افغان تلکام کم است و مشتری هایش هم کم است. ما طوری که گفتیم طرح داریم، پلان داریم که در آینده خدمات موبایل افغان تلکام ما توصیه بتیم. چیزی که فعلا ما بسیار راضی هستیم بخش فایبر نوری افغان تلکام است که از یک طرف در آوردن خدمات اینترنت با ما بسیار کمک میکنه. امی جوازی که 3G که ما با اتصالات دادیم و امروز خدمات اینترنت از طریق شبکه های 3G در افغانستان آغاز میشه، بدون فایبر نوری ای تقریبا ناممکن می بود. لیکن با آمدن فایبر نوری، با داشتن فایبر نوری، آهسته آهسته دیگه شرکت ها هم جواز می گیرن. خدمات اینترنت با یک قیمت بسیار مناسب انشاءالله در آینده نزدیک به تمام هموطنان عزیز ما خاط رسید و البته قیمت اینترنت هم کم شدن است و ما اطمینان میتیم که امی یک جا شدن فایبر نوری، تکنولوژی 3G و قیمت های پایین اینترنت ما را بسیار خوشبین میسازد که انشاءالله تمام مردم افغانستان
3G چی شایده یا دی وطندو صاحبی پشتنم و چی وی هلمند تولی نوری فایبر نداری رسیدالی؟
بله بله، د وطن دوست پښتنې پاتې دي، البته هغه شی پښتنې درلودي. نوري فایبر خو موږ په لومړۍ مرحله کې پلان دا و چې دا دی لوی لارې پر غاړه د افغانستان ټول ولایت چې پروت دی هغه د نوري فایبر له طریقې د بل سره وصل شي. لشکرګاه چې د هلمند پایتخت دی هغه د لوی لارې نه لږ فاصله لري. زموږ په پلان کې دی چې لشکرګاه به هم انشاءالله په آینده کې د نوري فایبر سره وصل شي. تریجی البته یو ټیکنالوژي ده چې یو موبایل ټیکنالوژي ده، یعنی لکه څنګه چې موږ تاسو تر اوسه جی ایس ایم درلوده، جی ایس ایم یوازې د خبرو مکالمې امکانات درلودل، ایمیل او انټرنیټ په هغه کې ممکن و لیکن سرعت یې ډېر کښته و. په نړۍ کې تاسو پوهیږئ چې په ډېرو هیوادو کې اوس د تریجی ټیکنالوژي تطبیق شوې ده او هغه د همدا مشکل حلوي چې د انټرنیټ خدمات په ډېر لوړ سرعت سره د تریجی د ټیکنالوژۍ له طریقه ممکن دي. زموږ اصلي مشکل د انټرنیټ د خدماتو رسول د افغانستان خلکو ته همدا و چې څنګه وکړی شو چې خدمات خلکو ته ورسوو، ځکه نوري فایبر یو کیبل دی چې هغه د سړکو په غاړه په د لویو ښارو ترمنځ پروت دی، ښارونه یو د بل سره وصلوي او افغانستان د نړۍ سره وصلوي. لیکن د دې نوري فایبر څخه څنګه ارتباط پیدا کړو د خلکو سره، نو دلته دغه د تریجی ټیکنالوژي زموږ سره کومک کوي، ځکه هغه بیسیمه ټیکنالوژي ده. په ډېر لنډ وخت کې د همدې ټاورو له طریقه چې اوس فعلا ولاړ دي او د هغو څخه د موبایل خدمات خلکو ته رسول کیږي، د همدغو ټاورو له طریقه به ډېر ژر د انټرنیټ خدمات هم د افغانستان ټولو خلکو ته ورسېږي.
محترم، در گذشته سوال دری بود که خب فایبر نوری وجود نداره، مشکل انټرنیټ زیاد است در افغانستان و بیشتر از ساتلایت استفاده می شد که خیلی قیمت گزاف هم بود. بله. و شما فکر میکنم در این برنامه ما وعده کرده بودین که با فعالیت فایبر نوری سرعت انترنت افزایش پیدا میکنه و قیمتش کاهش. چطور میشه که امی سرتاسری شوه و در چی مدت میشه به نظر شما؟ آیا برنامه مشخص دارین که بر شنوندای ما بگوین؟
بله بله، چرا نه. اول خوب ببینین از طریق با استفاده از لاین های دیجیتال ما در 6 شهر بزرگ افغانستان، هرات، قندار، مزار شریف، قندوز، جلال آباد و کابل، فعلا ما خدمات دی اس ال داریم. دی اس ال شما میفهمین در اروپا و آمریکا یک از تکنولوژی پیشرفته است که انترنتی با سرعت بلند ممکن می سازه. در اینجا ما یک مثال میگم، قبلا شرکت های ما که از ساتلایت انترنت با مردم عرضه میکردن 128 کیلوبیت سرعت اینترنت را ماهوار به 17000 15 یا 17000 افغانی می دادن، لیکن حال از طریق افغان تلکام و با استفاده از امی خدمات دیسل امو 128 کیلوبیت در بدل 1500 افغانی ماهوار با مردم عرضه می شود و فعلا ما در حدود 7000 مشتری از طریق شبکه های دیسل داریم. لیکن طوری که شما فرمودین، واقعا مشکل عمده ما امیست که چطور از طریق فایبر نوری با تمام مردم افغانستان خدمات اینترنت برسانیم. و همینجاست که ما پیشتر عرض کردم که ما جوازهای تریجی را پروسه صادر کردنش شروع کردیم. یک جواز صادر شده، 3 جواز دیگه هم در آینده نزدیک صادر میشه. در پالوی ازی یک تکنولوژی دیگه هم موجود است به نام وای ماکس که او هم میتونه در رساندن خدمات اینترنت از فایبر نوری به مردم توسط یک تکنولوژی بی سیم وای ماکس ای ممکن است. ما در آینده نزدیک انشالله کار آغاز کردیم، بسیار نزدیک شده، جوازهای وای ماکس هم صادر میکنیم. از یک طرف شرکت های بزرگ ما مثل روشن، افغان بی سیم، ام تی ان و اتصالات از طریق تکنولوژی 3G خدمات به مردم میرسانه، لیکن و خدمات موبایل و اینترنت به مردم میرسانه. خدمات شرکت های اینترنتی ما جوازهای وای ماکس ان شاء الله میگیرن و وا باز میتونن که با استفاده از تکنولوژی وای ماکس خدمات اینترنت را با مردم عرضه کنن. این می شرکت ها چی مخابراتی هستند چی اینترنتی هستند، مردم را با شبکه فایبر نوری ما توسط می تکنولوژی های بی سیم ارتباط میده.
وزیر صاحب تاسو مخکې ویل چې د مصنوعي سپوږمۍ له لارې یا ساتلایت له لارې د انټرنیټ خدمات قیمته تمامیږي، او تاسو له ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویل چې غواړي چې افغانستان هم ځانته ساتلایت یا مصنوعي سپوږمکۍ ولري، نو کسم تاسو مشته په دې برخه کې ځینې معلومات راکړي ول زموږ دې په خبرونه اوریدونکو کې حتما نور خلک دي چې په دې برخه کې زیات معلومات نه دی اوریدلي، نو سره لدی چې قیمته تمام شي بیا ولې تاسو داسې وی اراده کړی ده؟
ګوره د افغانستان د سپوږمکۍ په مدار کې یو خپل ځانته یو خاص موقعیت د جانی ټلیکومنیکیشن اتحادیې له خوا ورکړل شوی دی او دا ډېر څلوېښت کاله زموږ وه، لیکن متاسفانه د هغه څخه تر اوسه موږ استفاده نه ده کړې. ټول ملکونه په دې مدار کې خپل سټلایټ لري، د دنیا اکثریت ملکونه، نو موږ تصمیم ونیو چې افغانستان هم خپل یو سټلایټ ولري. ګورئ دغه نوري فایبر او د 3G دغه شان چې ما یاد کړل د افغانستان د لویو شهرونو او پرنفوسه منطقو مشکلات حلوي. په افغانستان کې به بیا هم ډېرې سیمې موجودې وي چې هغه ته به نه نوري فایبر رسېدلی وي او نه به هم د 3G شبکې رسېدلې وي. نو په هغو برخو کې که څه هم ګران هم تمامېږي، لیکن د سټلایټ ټیکنالوژي زموږ سره کومک کوي، ځکه چې د سټلایټ ټیکنالوژي بیا ټول افغانستان تر پوشش لاندې نیسي. نو د هغه څخه یوازې د انټرنیټ استفاده موږ په نظر کې نه دی نیولې. موږ غواړو چې د هغه مصنوعي سپوږمۍ څخه په استفاده سره هم د خلکو اړیکې په لرو پرتو سیمو کې البته او د دوی انټرنیټي ضرورتونه او د هغه سره په څنګ کې د تلویزیوني او رادیو نشرات موږ وکړی شو چې د همدې سپوږمکۍ د لارې نه خلکو ته ورسوو. او دغه سپوږمکۍ به بیا نه یوازې زموږ تلویزیوني پروګرامونه په افغانستان کې بلکې د سیمو په ډیرو ملکونو کې به افغانان وکړی شي چې افغاني تلویزیونونه وګوري د دنیا په مختلفو برخو کې. او د دې سره په څنګ کې البته هغه بیا یو بله استفاده هم لري چې هغه تجارتي استفاده ده، ځکه موږ غواړو چې د دغه منبع څخه چې یو طبیعي منبع د افغانستان د په مدار کې یو موقعیت خو ډېر اهمیت لري، ډېر ارزښت لري، د هغه څخه تجارتي استفاده هم وکړو او د هغه له طریقه زموږ ګران هېواد ته یو څه عاید ولرو. نو دغه درې مختلفې برخې دي چې په دغو برخو کې موږ غواړو د هغه څخه سپوږمکۍ څخه په آینده کې انشاءالله استفاده وکړو.
ولی صاحب متن فکر نمی کنین که با در نظر داشت وضعیت اقتصادی افغانستان فرستادن قمر مصنوعی یا ماهواره به مدار زمین ای بر افغانستان از لحاظ اقتصادی چندان مناسب نباشه، در حالی که همی تکنولوژی که فعلا استفاده میشه در قسمت رساندن اینترنت و سایر انواع ارتباطات در حال حاضر استفاده میشه همی کفایت کنه؟
ما برلاویزی که فایبر نوری داریم و شبکه های ما فعلا فعال است در یک تعداد زیاد مناطق افغانستان، لیکن بازم تخمین ما است که امروز شرکت های مخابراتی و مردم افغانستان خدماتی که از طریق ساتلایت داخل افغانستان میشه، تلویزیون های ما، ارتباطات مخابراتی ما، شاید بین 80 تا 100 میلیون دلار مصرف داریم در که کلی مصرف با شرکت های ساتلایتی دیگه ممالک پرداخت میشه. هدف ما ایست که در اینجا ما یک موقعیت خاص در 50 درجه شرقی داریم که او یک ارزش داره. در پالوی ازی به همی موقعیت مربوط یک فریکانس هم داریم که متاسفانه مثل ازیست که یک معدن باشه در افغانستان و از او استفاده نمیشه. ما میخواییم که ازی استفاده صورت بگیره و از لحاظ اقتصادی البته سوال شما درست است. مصرف روان کردن یک قمر مصنوعی یا ماهواره با مدار جمن هم ساختن ماهواره و هم روان کردنش و جابجا کردنش در بین 2.5 تا 300 میلیون دلار سرمایه‌گذاری ضرورت داره. ما پلان ما ایست، طرح ما ایست که از طریق یک داوطلبی بین‌المللی شرکت های بزرگ جهانی که در این عرصه هم از لحاظ مالی توانمند هستند و هم تجربه دارن با ما در مشارکت با این شرکت ها ما بتونیم که این ماهواره را با مدار پرتاب کنیم که در او باز هم مفاد منافع ملی ما در نظر گرفته شد و ضرورت های خود مملکت ما در نظر گرفته میشه و در پالوی ازی منفعت اقتصادی ازی در نظر گرفته میشه و در این وقت یک چیزی آید و مفاد با مو سرمایه‌گذار هم میایه. پس بدون ازی که ما خود ما سرمایه‌گذاری کنیم، ما امیدوار هستیم که یک پروژه موفق داشته باشیم، هم ضرورت ما رفع شد و هم یک منفعت اقتصادی داشته باشیم.
بله.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکړي، ځکه چې دا پروګرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
تشکر. اول د وطن دوست صاحب چې دوم ځل لپاره ټلیفون وکړ. د رښتیا هم د یو موضوع یادوي چې هغه د کیفیت موضوع ده په هلمند کې، چې وای کیفیت ټیټ دی، ځکه چې دی په نظر شاید دلیل دا وی چې هغه دستګاوی چې هلته نصب دی هغه ظرفیت محدود دی او شرکتونو له حده زیات سیم کارتونه خرڅ کړي دي، او په دې ترتیب سره دغه دستګا د مخابرو لودې څخه وتلی نشي. شاید چې همداسې وي دغه موضوع مو یاداش کړله. زه دا وعده ورکوم چې انشاءالله موږ به یو هیئت د همدغو تجهیزاتو سره یو ځای هلمند ته ولیږو چې هلته کیفیت اندازه کی او یو راپور موږ ته راوړي چې بیا موږ هغه لازم اجراءات وکړو. زموږ اجراءات په دې برخه کې دا دي چې هر کله چې خدمات معیاري نه وي په هرو درې میاشتو کې موږ د شرکتونو کیفیت د خدماتو اندازه کوو، او که هغه معیاري نه وي په شرکتونو باندې جریمې وضع کوو. او تاسو لیدلی دي چې همیشه موږ د مطبوعاتو له طریقه دا جریمې اعلان کړي دي، دا دوام لري. په آینده کې موږ دغه کار ته دوام ورکوو. اوس براشم د نورو ورونو پښتنو ته چې په هغه جمله کې علي احمد و د کابل نه، او هغه پښتنه د حکومتدارۍ په برخه کې و او د الکترونیکی تذکرې په برخه کې و. البته د الکترونیکی تذکرې د توزیع مسولیت د قانون په اساس د کورنیو چارو په وزارت پورې اړه لري. د کابینې د تصویب په اساس د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وظیفه دا ده چې د الکترونیکی تذکرې د سیستم په جوړولو کې د کورنیو چارو د وزارت سره مرسته وکړي. د دواړو وزارتونو ترمنځ کار په ډیر جدیت سره روان دی. څو هفتې مخکې موږ یو مشترک مطبوعاتي کانفرنس درلودو چې په هغه کې ما او د کورنیو چارو وزارت معین محترم یارمند صاحب اشتراک کړی و، او مطبوعاتو ته مو خبر ورکړ چې زموږ کار د دواړو وزارتونو ترمنځ په ډیر جدیت سره په د ډې ریشي همکارۍ په چوکاټ کې د کار شروع دی او دوام لري. زه امیدوار یم چې په راتلونکو شپږو اوو میاشتو کې به د سیستم جوړولو مرحلې تکمیل شي، او انشاءالله
زه همدې په خو ویلي ول چې تقریبا یو کال مخکې ویلو چې په شپږو میاشتو کې به دا تکمیل شي.
وایلت چې اس کې کارتن یو کال مخکې خو
یو کال مخکې ځینې ستونزې موجودې وي. هغه ستونزې مخکې موږ بدبات طویلې وي، هغه ستونزې اوس تقریبا حل شوې دي. چې زیاتر تاسو پوهیږئ چې دا خو ډېر یو پرمختللی سیستم دی، د تذکرې سیستم. د کورنیو چارو وزارت باید خپل هغه لازم تدابیر ونیسي چې په هغه کې د ظرفیتونو لوړول دي، خپل ځانونه آماده کول دي د ظرفیتو لحاظه، د ځای د لحاظه، او د ځینو قوانینو د لحاظه. اوس ټول هغه مشکلات حل شوي دي. د دې ورور دومه پوښتنه د انټرنیټ په باره کې وه چې روشان یا د اتصالاتو خدمات دومره کامیاب نه دي. د 3G البته د روشان خدمات خو 3G نه لري، هغه پخوانۍ ټکنالوژي ده. اتصالاتو ډیره نوې شروع کړې ده. د 1200 افغانۍ په بدل کې 4 GB د 2 میاشتو دپاره خلکو ته د لومړنی ګام دی. ډیر لا دی وخت دی چې سړی قضاوت وکړي چې دا ټکنالوژي به دومره کامیاب نه وي. زه فکر کوم چې دا ټکنالوژي اوس د نړۍ په ټولو هیوادو کې، زیاتو هیوادو کې مروجه ده. یو پرمختللې ټکنالوژي ده او د نړۍ په ډیرو ملکونو کې ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. دا زموږ وظیفه ده چې دا په افغانستان کې هم موافقه کوو. انشاءالله چې موافقه کیږي او د انټرنیټ مشکلات به د 3G له طریقې د افغانستان د ټولو ولسونو په راتلونکو 2 کلونو کې حل شي. البته په کابل کې همدا سش کال، لیکن دا توصیه پیدا کوي د افغانستان ټولو ولایتو ته. زموږ امیدواري ده چې ټولو پر نفوسو منطقو ته په راتلونکو 2 کلو کې به دا ورسیږي. د احمد ټلیفون و د پکتیا د ولایت څخه چې د روشان د لوړ قیمت څخه شکایت کوو. البته روشان هم ځینې آفرونه لري، او بیا د نورو شرکتونو سره په رقابت کې ده. د نورو شرکتونو
په بیا بشاره افغان ټلیکام،
افغان ټلیکام
وای ولې په عادي ټلیفونونو کې کار نه کوي؟
بله متاسفانه دغه یو مشکل دی افغان ټلیکام شته رښتیا هم چې په افغانستان کې موږ د نور شرکتونو ټکنالوژي دی جی اس ام ټکنالوژي ده لیکن د افغان ټلیکام د شرکت د موبایل ټکنالوژي د سی ډی ایم ای ټکنالوژي ده دا د موږ په وزارت کې لډیر په خاصه دا یو مشکل را پیدا و دغه قصه یې وجده ده زم مختصر سر دومره وایم چې کله چې لمړنی دوه جوازه افغان بي سي موروشان ته ورکړل شي او په هغه وخت کې دغه دوه شرکتو سره د تعهد شوی و دی حکومت لخوا چې نور شرکتونو ته به تر درې کالو پورې د جی اس ام جواز نه ورکول کیږي او بیا هغه دلیل و چې افغان ټلیکام نه شوی کړی چې درې کاله انتظار وباسي نو د دې په ځای چې د جی اس ام څخه استفاده وکړي دوی د سي ډي ایم ای په ټکنالوژۍ شروع وکړله لیکن دا رښتیا خبره ده چې دا سیټونه موبایلونه د جی اس ام د موبایلو سره فرق لري
افغان ټلیکام نه میتونه کې همي ټکنالوژي را تغییر بده به جی اس ام ارتقا بده یا تغییر بده
خب چرا نه ای میشه ما در مورد فکر کردیم محاسبه کردیم اون بزنس پلان تحت کار داریم خب طوری که گفتم باز یک اندازه مصارف ایجاب میکنه ما ای را بسیار به شکل جدی تحت کار داریم فعلا زیادتر چیزی نمیگم طوری که پیشترم گفتم که در بخش موبایل افغان تلکام مصارف طرحهای مختلف کار میکنیم ان شاء الله در آینده نزدیک باز یک چیزی اعلان خواهد کرد
وزیر سپ
در بخش
موبایل برخه کې ډیر خبرې وشه دي اوسبین دی اوریدونکو پښتنې تم تقریبا امدا پښتنې جواب وایي لیکن وزیر صاحب دی پوسټې په ارتباط کې څه وایست پوسټه څنګه ده فعلا په افغانستان کې دولت لپاره څه اوایت لري کې نه لري
نو دی پوسټ په برخه کې زموږ عامه د افغانستان وګړي د پوسټ څخه کم استفاده کوي صرف د مراسلات په برخه کې د پارسل په مراسلات په برخه کې استفاده کوي چې یا به هر ته پارسل لیږي او شای لیږي خپلوانو ته دی به هر نه څوک خپلوان دوی ته او شای را لیږي په دغه برخه کې البته زموږ پوسټ فعال دی پوسټ مو د افغانستان په څلور دیرش ولایتو کې او 315 پته ولسوالوي کې فعال دي موږ جمن 415 پته پوستخاني په ټول افغانستان کې لرو البته د دې سره پڅان کې څلور یا 15 خصوصي شرکتونو متمو د پوست په برخه کې هم جوازونه ورکړي دي
از خدمات پوستي وزیر صاحب شما چقدر راضي هستین در افغانستان و آیا شکایت های دریافت میکنین کې گویا خدمات پوستي مثلا اگر یک کسی یک چیز را پست میکنه به خارج یا از خارج به داخل پست میکنه مدت زیادی را در بر میگیره یک مدت طولانی را در بر میگیره و یا هم هیچ نمیرسه
بله ما بعضی وقت شکایت میشنویم که مردم با ما میگن که فرزند پارسل روان کردن با قاریب خود در ممالک بیرون توری مثال امریکا یا اروپا و پارسل برایشان نرسیده و یا بعضی وقت شکایت است که از اون طرف یک چیز روان شده باشه اینجا نرسیده باشه این مشکلات هست لیکن طور عموم این شکایت هایی که به سطح ما آماده باشه بسیار کم است یعنی سال یک دو سه شکایت آماده باشه لیکن این با معنی از این نیست که شکایت موجود نیست فکر میکنم پوست ما هم در داخل بعضی مسائل مشکلات داریم و هم با ممالک بیرونی در داخل مشکلات ما زیادتر باز موضوع امنیتی است در بسیاری جا از طریق زمین ما نمیتونیم پوست برسانیم و با بعضی ولایت ما طیاره هم نمیره و این باعث از این میشه که بعضی وقتها ما با مشکل ارسال پوستی گرفتار میشیم یا در رساندن پوست تاخیر میاید
بله بسیار زیاد تشکر و قبلا یک شنونده ما علی محمد شما البته برشان جواب هم گفتین یک سوال داشتن در قسمت انترنت 3G سیستم 3G که در افغانستان فعال شده و خدمات انترنت ارائه میکنه بله. شما گفتین خب اگر کسی در قسمت تلفن های موبایل مشکل می داشته باشن میتونن به شماره 999 تماس بگیرن اونا گفتن خب در قسمت بله. انترنت چطور ما مودم به دست آوردیم اما انترنت فعالیت نمیکنه و پولم پرداختیم آیا این شکایت ما را میتونیم در اینجا درج کنیم
چرا نه 100% دمی اداری اترا به خاطر رسیدن به تمام هموطنان عزیز ما که مشکلات دارن در بخش خدمات مخابرات یا کدام شکایت دارن از خدمات شرکت ها باید با می اداره تماس بگیرن و نمره تماس شان 999 و د اونجا یک اداره خاص ایجاد شده که به تمام شکایت هموطنان عزیز ما باید رسیدگی کنند.
و وزیر صاحب بیا که یو څوک شکایت وکي فکر نه کوي چې دا به ډیره اوږده پروسه وي چې ترڅو د دې حقیقت ثابتوي، ځکه چې یو سړی مجبور دی چې خپل کار پریږدي او په دې شکایت پسې وګرځي. صرف یو ټلیفون کول به فکر کوي چې کافي وي که نه؟
زموږ اصلا دا ادارې ته دا وظیفه ورکړل شوې ده چې هم دغه شکایت رسیدګي وکړي او هم بیرته هغه چا چې شکایت کړی هغه ته د دې رسیدګي نتیجه ورکړي. یعنې داسې نه وي چې همداسې یې پریږدي او هغه نفر بیا هیڅکله کوم ځواب ونخلي. نو دا د ادارې 100% همدا وظیفه ده. خو البته زه ویلی شم چې دغه ډول شکایتونو ته واضح خبره ده چې وخت به نیسي، لیکن زموږ هدف دا دی چې د افغانستان ټول ولس یو مرجع د شکایت ولري چې هلته موږ حداقل خبر شو. زموږ دپاره ډیره مهمه ده، خصوصا چې خلک دې نمرې ته ټلیفون کوي چې پوه شو چې خلک د کومې ناحیې څخه زیات شکایت لري او خلک د کوم شرکت څخه زیات شکایت لري. هغه موږ ته یو څه معلومات راکوي چې دغه معلوماتو په اساس به موږ کړی شو چې دغه شرکت سره په د هغه مشکلاتو په حل کې جدي برخورد وکړو.
بله، قسمه که شما گفتین وزیر صاحب نسبتا در قسمت مخابرات یا تلفن‌های موبایل مشکل مردم تا حد زیاد حل شده که شما او را 80% میگین، اما در قسمت اینترنت تا هنوز مشکل زیاد باقی است. چی فکر میکنین؟ البته قبلا گفتین که 2 سال دیگر در بر خواهد گرفت تا همه از خدمات اینترنت مستفید شوند. آیا تا 2 سال دیگر در تمام نقاط افغانستان مردم به اینترنت سریع دسترسی پیدا خواهد کردن یا از اون مدت بیشتر در بر خواهد گرفت؟
فعلا ایسایی ما نشان میده که صرف بین 4 تا شاید 6 یا 8% نفوس کشور ما دسترسی به خدمات اینترنت داشته باشه که بسیار پایین است، یعنی 4% بسیار پایین است. ما امیدوار هستیم که با آمدن تکنولوژی 3G و تکنولوژی های وای ماکس خدمات اینترنت در تمام شهرهای بزرگ افغانستان در ظرف 2 سال آینده برسه. ما هدفی را که ما تعیین کردیم شاید پایین باشه، امیدوار هستیم که از اینکه در نفوس بیشتر تحت پوشش بریم، ما میگیم که در 2 سال آینده حداقل 50% نفوس کشور ما انشاءالله تحت پوشش خدمات اینترنت سریع میاین و باز شاید در سال 3 و 4 ای هم به 80% مثل خدمات موبایل 80% و
بیشتر. تاسی دمو ول چه جربه دی اینترنت بای ارزانشی دا وعده څه وخت ورکوي چې کله به دا اعلان وکړي او څومره به کمی شي؟
همدا اوس زما اداره نن مصروفه ده، د مطبوعاتو سره په تماس کې ده او د انټرنیټي او مخابراتي شرکتو سره په تماس کې ده. موږ پروګرام لرو چې د سیشن په ورځ، یعنی 2 ورځې وروسته دریمه ورځ، په دغه برخه کې یو نوی اعلان خلکو ته لرو چې هغه به اعلان کړو انشاءالله.
ډېر زیات مننه کور ودان د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر انجینر صاحب سنگین، ډېر مننه کور ودان چې زموږ او زموږ د قدرمن اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه وویل.
بله، از شما جهان سپاس و همچنان از تمام شنوندای رادیو آزادی که در این بحث سهم گرفتن از طریق تلفن های موبایل و همچنان صفحه اینترنتشان با وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی سوالایشان را در میان گذاشتن و از طریق رادیوهایشان به این بحث گوش دادن.